بس نه رسېدي او بس سره کم وي سره کخ چې وي
د پلوی کش په شګلنه او چې زمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډېرې ولسوالۍ زمکه او اقلیم ورته مناسب دی. د چارګل او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نورو غلو دانو په پرتلا ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کمه خواري غواړي بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ له امله کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو ښه کښت دی خو دا شل یې ډېر دی نه خواري هم لنډه ده دا نړۍ ګوري د دي بشی بیا د غونه نه دغه کې لکه پلی چې په پیسې ما شل یې ډېر دی پیسې هم ډېرې جوړوي باندې اوند د ماشو درج ورو ډېر دی څه پیسې جوړوي خدا د اوبو شي دا به د چار سو به لای بس دا ډېره په خوشاله و بیا ډېر کې نه چې د اوبو زور په پسې نه
په سل کې دونه پارک دی د غنم مثلا په سل غنی دی د پلی د په 2500 غنی دی نو در نور کښته باندې پلی زیات ګران دی و خوري ډېر اسانه ده بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري ډېر اسانه خوري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې سږ کال پر 60 هکتار ځمکه د ممپلوی کښتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ له امله سږني حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د میوو او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسؤل انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښت د پراختیا په حال کې دی.
ممپلوی کښت د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کېږي چې تقریبا 60 هکتاره سږ کال کرل شوي وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړۍ پنجبۍ دغه مرکزي ساحو کې ډیر کرل کېږي. د تیر کال په نسبت حاصل یې لږ وو ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل یې لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلو دانو په پرتلا 100 چندل وړ ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونې نور بس ته خبرونې ته خرغلاست. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو وار فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنیو خپلوانو او تر څنګ د تیرو تجربو او د دې نارینه او د خپلوانو له لورې پر دوی باندې دغه تاوتریخوالی راغلی دی. په داسې حال کې ده چې ډېری کورنۍ نارینه د تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي خو بیا هم ډېر شمېر موارد کې د ښځو له لورې هم تاوتریخوالی هغه مسله ده چې په دې لامل کېږي چې د ښځو ژوند د هغوی په کورونو کې په ټولنه کې تریخ کړي. دا چې ولې لا هم تاوتریخوالی سره دغه مېرمنې مخ دي عوامل یې څه دي ولې ښځو سره تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي ډېریږي پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې مونږ تاسو ته خپل خپرونه وړاندې کړو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ونډه واخلئ. بخصوص له مېرمنو څخه مې تقاضا ده چې په خپرونه کې د دوی ونډه واخلي او د خپل روان ژوند له تاوتریخوالو څخه دې مونږ ته احوال راکړي. په خبرونه کې به مرا سره زمونږ درنې میلمنې هری واغلي د ښځو د حقوقو فعال غلي اوګي امیل د ښځو د حقوقو فعال غلي والوالا دهقان او تر څنګ د ښځو د حقوقو فعال غلي اسنا روفي به په خبرونه کې مونږ سره ونډه ولري او دوی به دغه موضوع په اړه باندې مونږ سره بحث وکړي چې ولې لا هم په افغاني ټولنه کې ښځې دي چې له تاوتریخوالو سره مخ دي او دغه تاوتریخوالي لري ډیر شمیرې ستونزې د دوی په کورنۍ ژوند کې پیدا کیږي. پر همدې موضوع به سره وغږیږو. اوس هم د تلیفون پر کرخه موږ سره د ښځو د حقوقو فعال غلې اوګي امیل وصله پاتې شوې ده. سلامونه اغلې امیل، وخت په خیر. کړه ته چې په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی په کومه کچه کې ده؟
علیکم. تاسو سلامونه کډمنو میلمنو ته اوریدونکو ته. په افغانستان کې تاوتریخوالی خو بلکل یو عام خبره ده. تاوتریخوالی اصلا هر هغه برخورد، هر هغه عمل چې د انسان د خفګان سبب وګرځي، احساسات جریدار کی، څه فزیکي څه لفظي وي، هغه تاوتریخوالی دی چې متاسفانه میرمنې بیخي زیات تر نورو. البته دلته خو په دې ټولنه کې نه ځوان نه ماشوم نه مشر نه کشر ټول د یو سر نه تاوتریخوالی سره مخ دي، خو په دې ټولو کې بیا میرمنې بيخي زیات دغه عمل سره مخ دي او دوی ژوند همیشه ګواښل کېږي، همیشه دوی ځورېږي د دې تاوتریخوالي نه، دغه خودکشیګانې، دغه بدبختیانې، دغه رواني تکلیفونه. زجر او شکنجه چې دا په ذهني لحاظ تحمل کوي او ورسره بې انصافي کېږي په دې ټولنه کې، څه هغه کورنۍ چې یا دغه ناوړه دودونه او رواجونه چې حاکم وي، څه دغه فقر او بې سوادي ناپوهي هم د دې عمل دی چې زیاتره په افغانستان کې اکثره مېرمنې د دغسې یو چلند سره مخامخ دي او دوی ډېر محکوم دي، ځکه دوی هېڅ مرجع نه لري. اول خو دوی دومره مونږ په وروسته پاتې او ناپوه ټولنه کې ژوند کوو چې که محکمې ته چې د ده قانوني حق دی چې کله څوک قربان دي ورسره بې عدالتي کېږي، بې انصافي کېږي او غواړي او مرجع ته لاسرسی ولري، قضا او څارنوالۍ ته باید لاړ شي، اوس خو ماشاءالله اصلا وجود نه لري. دا خبرې خو پخوا چې دغه زمینی مساعدې وي، خو که د لري پرتو سیمو کې کلو بانډو کې همدا اوس حتی په ښارونو کې فامیلونه داسې دي چې که دغه ښځه خپل د انصاف غوښتلو دپاره محکمې ته ځي، بیا نو هغه فامیل په هېڅ وجه هغه کورنۍ بېرته نه مني، هغه سره هغه سرویه چې باید وشي نه کېږي، هغه نو بالکل مردوده ده. په هغه کورنۍ کې نور ځای نه لري، هغه دپاره پیغور ده چې ته محکمه یې، ته محکمې ته تلې. نو ته فکر وکړه چې په دغسې یو ټولنه کې دلته خو د ښځو دپاره هم دغه ډېر کم مسایل کېږي، یعنې مسله دومره شړېدلې ته دې حد ته رسېږي چې بېخي رسوایي ته بیا نو جرګه او جرګه بازي کېږي. هغه جرګه کې عدالت اصلا په پام کې نیول کېږي نه. هر څوک چې څه امکانات ولري، اړیکې وي، بې له دې چې دغه مېرمنې حالت ته وګوري او بې طرفانه قضاوت وکړي، زیاتره ملامت اکثره د ښځې دي راوباسي. یعنی که نارینه هم په زموږ په ټولنه کې اشتباهات ولري، جرم ولري، جنایت کړي وي، دوی ته دونه ګوته نه نیول کېږي او دوی ته عیب نه دی، خو زیاتره دوی کوشش کوي چې دغه پله دغه ملامتي په دې ښځې باندې واړوي او ښځه همیشه ملامته وګڼل شي. نو دا بیچاره په دې خاطر چې نه لاسته راوړنه لري، نه اقتصادي چارو کې استقلالیت لري، نه په تولید کې سهم دی لري، او همیشه احتیاج محتاجي په دغسې یو مرد سالارانه ټولنه کې چې نارینه یو څور او نو هغه بیا هر هغه څه چې غواړي چې حق دی او که نه دی، یعنی ایمال هغه کوي، ظلم ستم هم که وغواړي په دې ټولنه کې په کورنیو کې خپل په کورنۍ کې یعنی دا کولی شي، ځکه چې هغه ډوډۍ ورکوي. هر هغه څه چې ناوړه خواهش ولري چې ووایي فلان ځای ته مه ځه، یا درس مه وایه، یا دا مه کوه، یا هغه حق چې اسلام یې ورته ورکړی، دغه مدني قوانین ورته ورکړي په دې ټولنه کې، هم هغه ورته ورکول کېږي نه، ځکه چې دا نارینه یو مړی ډوډۍ ورکوي، دا احتیاج ده. دا په خپله تعلیم نه دی کړی، په خپله لاسته راوړنه نه لري، په اقتصادي لحاظ دغه مجبوریت او احتیاج هم ډېر زیات د تاوتریخوالي سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه اغلی دهقان، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم او سلامونه. که راته تاسو وایئ چې د تاوتریخوالي په ناو باندې کې وغږیږو، څو ډول تاوتریخوالی دی، کوم تاوتریخوالی دی چې هغه ښځې یا په کور دننه ډېر زیات دغه مېرمنې ځپي، ډېر شمېر ستونزې ورته پیدا کوي، د دغه تاوتریخوالي په انواعو باندې کې وغږیږو.
سلامونه تاسو ته، وخت مو په خیر اغلی عمل ته او درنولد اوریدونکو ته. تاوتریخوالی لکه څنګه چې نوی پیدا ده، نو په بیلابیلو برخو ویشل کېږي چې هغه رواني دي، جسمي دي، فرهنګي دي، اجتماعي دي، ټول په د
جوان ټول ار برخې پکې شامل دي. او په افغانستان کې چې کوم تاوتریخوالی زیات ده هغه رواني تاوتریخوالی بدبختانه اوسنی کلو کې زیخته زیات شوی ده، ځکه چې میرمنې له کومې ورځې چې په کور پاتې دي دا خپله یو نوه تاوتریخوالی ده، یو نوه شکنجه ده چې میرمنو ته تعین شوې ده بېلابېلو نظامونو لخوا. او چې دغه میرمنې ډېر تر اغېز لاندې راغلي دي د رواني فشارونو تاوتریخوالی دي، چې میرمنې ورسره ډېر لاس او ګریوان دي او ډېر ورسره په تکلیف کې دي. او بخې ما ستاسو مخکې د هغه له امیل غږ مو وانه ورېده، نه پوهېږم چې زما تلیفون مشکل درلود، څرکه مې ستاسو غږ مې سم وانه خوستلی چې دوهمه برخه د پوښتنې.
بل بل فقط همدا د تاوتریخوالي پر بېلابېلو انواو باندې موږ پوښتنه درلودله. مننه بیا به هم تاسو در وګرځېږم. په خبرونه کې را سره د ښځو د قنفه لاغلې وسنا روفي هم وصله شوې ده. اغلې روفي تاسو هم ښه راغلاست، سم په خیر اغلی خبرونه ته که له تاسو پوښتو چې د تاوتریخوالي سرچینه له کوم زای څخه پیلېږي.
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته لیدل چې جوړ روغ اوسې وخت مو په خیر پر کې رسېږي. مننه تاسو له پوښتنې څخه. د تاوتریخوالي سرچینه کوم په دقیق ډول وګورو ته د کورنۍ د اجتماع او د یو جامعه یا ټولنه نه شروع کیږي، ځکه دا هم ټولې اړ لري دا چې څوک په څه رقم ټولنه کې روزل شوی دی. زموږ ډیری هیوادوال او خلک ځکه چې تاوتریخوالی یا دا خشونت په خپل کورنۍ کې لري، ځکه زموږ ډیری هیوادوال زموږ شرایط د وطن په خپل په تاوتریخوالی کې او په جنگ کې دی لوی شوی دی. او د دې لامل ټولې دا دی چې متاسفانه په وطن کې آرامتیا یا سوله نو، او دا خپله لامل دی چې تاوتریخوالی که دوی روزل شي اوسي او خپله دا تاوتریخوالی په ټولنه کې وښي. نو د تاوتریخوالی ریښه دې ته اړ لري چې دوی په څه رقم ټولنه کې روزل شوی دی، چې متاسفانه زموږ هیوادوال په همداسې یو ټولنه کې روزل شوی دی. او دا تاوتریخوالی لامل کورنۍ خپله فرد وقتونه که البته داسې خبره نه ده چې ټول په وطن کې ټول هیوادوال په تاوتریخوالی کې لوی شوی دي. دا ټول منو چې شرایط وطن ښه نو، مګر د ځینو خلکو لپاره د ژوند شرایط مساعده دی او مساعده و خود دا چه زینه اوقات اخپل افراد داتر خواله تر منصر راوری او داری خیلی دی تر نری چه ممکن بعضی ها زینه خلق ده تاوتریخوالی د کورنۍ لاملوسي ټولنې لاملوسي او ځینې اخپلې د تاوتریخوالی لاملوسي چې دا بېلابېل مختلفه برخه لري.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی امیل بیا به هم تاسې ته در وګرځېږم. یو مسله که دلته پرې واضح وغږېږو، همدغه تر ډېره ښځو سره تاوتریخوالی د کورنیو کومو غړو له لورې کېږي؟
مننه کوم. افغاني ټولنه کې چې یو دودیزه ټولنه ده، او دلته تر مذهب تر انسانیت تر هر هغه قوانین چې دلته حاکم دي د نظام د ټولو نه هغه غیر انساني دودونه او رواجونه دي چې البته افغانستان صرف کابل نه دی، په کابل کې هم زیات مختلف د ولایتونه نه، البته یو سمبول د ټول افغانستان دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته نارینه ډېر ځان ته حق ورکوي، مثلا خپله تصمیم ونیسي چې څنګه خورې مکتب ته لاړ شي، لاړ نه شي، میرمنه یې لاړه شي، لاړ نه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، نه کړي، کار وکړي، نه کړي. دې کې عموما دغه کورنۍ کې چې بنسټ یې داسې ایښودل شوي چې دا نارینه ته ډېر، خو کله چې دی پیدا کېږي هم خوشحالۍ دې دپاره زیات دی او هر څه دې دپاره په اختیار کې ږدي او دا ځان دپاره یو د غرور احساس کوي، ځان ډېر مهم ګڼي. او په دې ټولنه کې یو څه مهم هم دی، ځکه د دې صلاحیت لري، د دې حق لري چې مکتب وای کار او کی ځان ورسي. خو دغه شرایط بیا میرمنو ته ډیر کم لورې نه کیږي. یعنی دوی پیرزونه لري چې یوه خوري علم پوهه ترلاسه کړي، شرایط ورته مساعد شي، او دا خپله د پوهې په مټ خپل بیداری ته ورسیږي، خپل د شعور هغه بلوغ ته ورسیږي، او په ټولنیزو چارو کې برخه واخلي، وځلیږي، لکه د نارینه غوندې هغه خپل استعداد نه کار واخلي او وکولی شي چې د هیواد په پرمختګ کې ونډه ولري، د نیک نوم خاوند واوسي، نور کسان هم داسې وروزي، د نورو الګو وګرځي. خو د په ملاتړ کې ډېر زیات دوی البته نه غواړي چې دا ملاتړ دوی وکړي. میرمنې هغه وخت رسېدی شي چې کورنۍ نارینه یې ښځینه یې وکولی شي د دوی حمایت وکړي، دوی سره ودرېږي، دوی تشویق کاندي. هر کله یو ډېر کم محبت نه هم دوی ډډه کوي چې هغه میرمنو دپاره په کورنیو کې. البته اوس خو دغسې شرایط دي، پخوا هم دا نیمګړتیاوې بیخي زیات په افغاني ټولنه کې. لری پرتو سیمو کې خو بیا دومره محرومیت دی د ښځو په مقابل کې چې مزاو پیدا شي اول خو هېڅ خوشحالېږي نه چې جلکۍ پیدا شوي ده، ناراحت شي، نارام شي، زړه یې کمزور شي. الان چې یو مور کله یو جلکۍ دنیا ته راوړي، همدغومره درد چې په یو الک باندې ورا وباسي، همدغومره تکلیف دی یو جلکۍ دپاره. ما او جلکۍ د یو ټولنې دپاره چې ښه وروزل شي، دومره مفید ګټور واقع کېږي، دومره مهربانه یي. اما متاسفانه چې موږ دغسې خلک یو، یعنې نه غواړو چې جلکۍ والا کې یو رقم هغه نه استقبال وکړو، هغه ته خوشحالي وکړو، هغه وروزو، هغه دپاره بس همدا وایي چې دا د بل کورنۍ د تا تعلیم ته فکر نه کوي، امکانات ته نه غواړي چې ورسره وکړي، ځکه چې دا وایي زی د دې کور نه. حالان چې که دا وروزل شي، آرام شي، دغه مور خو تر اخره پورې د ده زړه تړلی دی، او هغه اولاد ته که دا آرام وي په بل کور کور کې، او دا په خپل مټو باندې ولاړ هغه وي، او په هغه کورنۍ کې دومره علم پوهه ولري چې نور کسان ترې ناراضي وي، د ده برخوردونه سالم وي، انساني وي، او هغه کورنۍ کې ډېر خوشحالي خپره کړي او خپل اولاد ښه روزي، نو دا خو بېرته دغه ذهنن مور او پلار بېرته آرامېږي. د مور او پلار د افتخار سبب ګرځي. که د بل کور کې هم وي، دغه اړیکې خو بیا پالل کېږي، دغه خو بیا تر اخره پورې موجود وي. نو باید دغه فکر دوی ونه کړي. الان چې دا بیخي دود شوی دی، دا بیخي د دوی په فطرت کې، د دوی په سرش کې اصلا دا وجود لري. البته د یو تعداد ټولو نه، نو دغه بدبختي ده چې نارینه و دپاره زیات دی وخت ورکوي، او نارینه هم د خپل هغه حق او حقوق او صلاحیت لري د هغه نه کله ناوړه استفاده کوي. ډېر په کورنۍ کې چې تاوتریخوالی راولاړ شوي دي، دوی دغه بد چلند او بد برخورد ښځو په مقابل کې د دې نتیجه ده. اکثرا قتل، اکثرا وژنه په ډېر دی خپل غیرت او خپل هغه ګڼي چې یو خور ووژني، که چېرته یې ودرېږي چې یو چا سره یې وګوري، یا چې دا ودرېدلې ده او که دا شرم دی ور پېښور. په دې حالت کې دوی اته ځان ته حق ورکوي چې دا باید ووژني، افتخار هم کوي، حالان چې د دې حق نه لري، نه اسلام ورته ورکړی دی په هېڅ ځای کې. دا ذکر شوی نه دی چې ته حق لري چې څوک ووژني. دغه جرم، جنایت، دغه شنی او د قساوت نه ډک برخوردونه په پښتنو سیمه کې ډېر زیات ولاړ شوي دي او شوي دي، او اوس هم دا عمل لري. متاسفانه دا د ناپوهي عمل دی، دلیل ناپوهي دی زیات په ټولنه کې.
ډیر زیات مننه. بیا به هم پر دې مسایل باندې هم غږیږو چې پوهه څومره مهمه ده. اغلی دهقان اغلی امیل ځینې موارد ته اشاره درلودله، لکه یو ښه بېلګه دا ورکړه چې د لور او زوی ترمنځ دا فرق دام کې چې طبیعي ښځه ځوروي. رښتیا هم ښځې سره تاوتریخوالی څومره له همدغه ځای څخه پیلېږي کله چې یو جنۍ کورنۍ کې پیدا کېږي. حتی دغه تاوتریخوالی له ښځې سره یا له جلۍ سره له همدغه ځای پیلېږي چې هغه نوې دنیا ته راغلي ولې دا چې جلۍ ده کورنۍ خوشحاله نه وي او پر دې راضي نه وي چې لور دې دوی کره وزېږېږي. اولویت یا برتري هلک ته ورکوي. دا خپله یو ډول د تاوتریخوالي بېلګه کېدای شي.
دقیقا منګه تاسو داسې ډېرې کورنۍ لرو په افغانستان کې چې هلکان لورانو ته ډېر خفه کېږي. فکر کوي چې که دوی کره لور پیدا شي یا دوی د یوې لور خاوند شي یا د یوې لور پلار شي نو دا ډېره بده ده یا ډېره عظیمه ګناه ده. فکر کوي چې لور یوازې بوج کېدلی شي او حالت د معمولا په افغانستان کې هلک یا نارینه د قدرت سمبول ده چې نارینه هر کار وغواړي هغه کولی شي خو که نجلۍ وغواړي هغه نه شي کولی. دا خپله یو لوی او ژور تاوتریخوالی ده چې په افغانستان کې ډېری نجونې ورسره مخامخ دي.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی روفی تاسو ته به در وګرځېږم. یو مسله چې تل ډېر زیاته مهمه کېدلی سي د ښځو لپاره، هغه پخوا د ښځو لپاره ادرسونه موجود چې خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. د دغو ادرسونو نشتون څومره د دې لامل شوی دی چې د تاوتریخوالي کچې دې زیاته شي؟
بله شکه چې دا اوس چې په افغانستان کې دا معلوم ادرسونه نشته ده. هغه کورنۍ چې تاوتریخوال په کورنۍ کې لري او فکر کوي چې موږ هر رقم تاوتریخوالو چې غواړو د ښځو په وړاندې کولی شو، یا هغه ټولنه چې اوس ګوري چې هیڅ کوم ادرس نشته هغوی اوس په آزادانه ډول کولی شي چې تاوتریخوال ولري او خپل تاوتریخوال د ښځو په وړاندې وښيي. دا ډېر منفي اغېزه لري او بیا دا مهم ده چې هغه ادرسونه چې په خو په افغانستان کې هغه اغیز د خصوصو لپاره اغیز درلودل یا نه، که دوی خپل شکایتونه په دې دفترو یا ادرسو ته وړل څومره مؤثر و، دا هم مهم ده. خو که یو چیرته قانون وسي او مشخص ادرس وسي د یو برخې لپاره مشخص ادرس وسي چې که څوک په کوم برخه کې جنایت یا جرم وکړ په هغه مستقیم ادرس هغه محاکمه کېږي، خلک کېږي او تاوتریخوالی او هر رقم نور جنایت چوسی تر سره نه کوي، ځکه هغوی ریږي چې دلته یو ادرس شته. خو متاسفانه د ادرسونه نشتون هغه څوک چې تاوتریخوالی لري او د ښځو ته په منفي کچه یا په ښکته کچه ګوري هغوی لپاره اوس لارې آزادې دي او په آزادانه ډول تاوتریخوال د ښځو په وړاندې لري. دا هم مهم ده چې ښځو که تاوتریخوال ویني نه په اسلام کې تاوتریخوالی شته او نه کوم قانون شته چې باید کوم تاوتریخوالی د کوم لامل لپاره وسي. نو زمونږ ټولنه یا زمونږ هیوادوال نجونې او ښځې هم
بله درنو اوریدونکو تاسو هم کولای سئ په خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او کوم تاوتریخوال سره چې تاسو مخامخ خاستی یا په ټولنه کې دغه تاوتریخوالی ګوري پر دې موضوع موږ سره وغږیږئ. مهرباني اغلی روفی. بله مهرباني اغلی روفی که زما وساوري مهرباني وکوي. بله اغلی روفی زموږ آواز کې تاسو ورې مهرباني وکوي. اغلی میل راځي چې پر دغه مسلې تاسو سره بحث ته مور کوچی. رښتیا هم دغه ستونزې چې میرمنو ته پیدا کیږي هغه د همدغو د ادرسونو نشتون مسله ده چې ممکن دا د دې لامل ګرځېدلې وي چې په ډاډه زړه باندې ښه سره تاوتریخوالی شي، ځکه چې پر دې فکر باندې ممکن یو شخص وي چې ادرس نشته کورنۍ کې داسې کس نشته چې د دې ښځې ملاتړ وکړي یا په بیرون په ټولنه کې، بیا دا د دې لامل کیږي چې دغه د تاوتریخوالي کچه دې پورته شي.
بالکل زموږ په ټولنه کې ډېر داسې دردونکې حادثې شوي دي چې هېڅ هغه خپل ځان دپاره یو مرجع نه ده لیدلې، خو ظلم دې حد ته رسېدلی چې هغه یې تحمل یې نه درلود. هیڅ لار نه پیدا کوي، زیاتره خودکشیانې تیل په ځان اچوي، اور په ځان اچوي، رنګارنګ ځان زنده کوي. دغه ټول د دې سبب دا دی چې دوی یو مرجع ځان دپاره نه ګوري چې لاړ شي هلته خپل هغه حق وغواړي، خپل هغه د ظلم په مقابل کې مقابل لوري ته حداقل سزا ورکړ شي، دغسې یو ځای نه ګوري. او په کورنۍ کې هم ستاسو فرموده چې هیڅوک نشته، څوک نه ګوري چې هغوی حداقل د یو ښځې طرفداري وکړي، حداقل یو څوک ملامت کړي چې مه کوئ، یا د دې په مقابل کې یو څوک ځان دپاره یو سپر نه پیدا کوي، یو ملاتړ نه پیدا کوي. دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی دې حد ته رسیږي چې د دې تشخیص نه کوي چې دا انسان خو یو ځلې دنیا ته راغلی، هره ورځ خو دنیا ته نه راځي، چې دې ټي په اسانۍ سره د خپل خوږ ژوند، دا ځوانۍ، دا ژوند له لاسه ورکوي په مفته کې. دا څومره سخته ده، بیا چې وروسته بیا افسوس کېږي، او بیا د فامیلونو دښمنیان کېږي، او تا ویلې او چا کړی او دا وغه، دغه جنجالونه ټول د همدې سبب دی چې دلته قضا او څارنوالي اصلا که موجود وو وی نه شو کولی چې د ښځو یعنی تر ډېره بریده پورې موجودیت یې ښه وو، چې دوی زړه یو څه ډاډه وو چې یو څوک شته، یو ځای شته چې زه لاړ شم خپل شکایت وکړم. اما کله چې هیڅ نه وي، او کله چې په موجودیت کې په هغه ټولنه کې دومره علم پوهه نه وي، او دومره پوهایي خپل بیداری ته هغه ټولنه نه وي رسیدلې، او هلته چا کار نه یې کړی چې هغوی ته پوهاوی ورکړي، یا په مساجدو کې، یا رسنیو د لارې، یا قومي مشران، مخور کسان دا کار کړی وي، او دوی سره دوی ته د دوی ذهنونه یې روښانه کړي وي. په هغه ټولنه کې زیاتر ښځې زیانمنې شوي دي، ښځې تباه شوي دي، برباد شوي دي، اولادونه یې بې سرنوشته پاتې شوي، خپل کور یې وران کړی دی. د مجبوریت د لاسه چې هغه ساعت هیڅ تشخیص نه و چې دا کار وکړم که ونه کړم، یعنی دونه درد ورته رسېږي چې هغه نه پوهېږي په ځان. دا ډېره سخته ده زموږ په ټولنه کې چې کله جلکۍ ورکوي اصلا دا د انتخاب حق ورته نه ورکوي. ته فکر وکړه چې بیرون کې نارینه و نه پوهېږي چې دغه سړی دوی ته د روح تړون ورسره لري نه لري، دا غواړي نه غواړي، ده سره ژوند وکړي، یعنی دا خو ډېره سخته ده. د ده عمر څومره دی، د دې څومره دی، دا څوک دی، هغه څوک دی. دوی بیرون کې فقط پیسې اخلي او فیصلې کوي، او خپل لور ورکړي خپل یو چا ته د پیسو په مقابل کې، یا هر هغه څه چې نور وي. نو دغه جلکه هیڅ خبره نه ده زموږ په داسې ټولنه کې، داسې یو ځایونو کې، په همدې نږدې ولایتونو کې هم داسې جلکه خبره هم نه وي. یا چې کله دا وادېږي نو کمبخته یو څادر بل درې څلور څادر په سر په پوړنې واچوي، د دې حق نه لري چې حتی نارینه خو پرېږده دغه کورنۍ. دا ښځینه تر څو اولاده چې دوی راوړي داسې رواجونه دي چې هغه نشي کولی خپل خوښې مخ وګوري، مخامخ خپل اندرورګانې وګوري. دا څومره سخته ده، ټوله ورځ په کارونو په زحمتونو باندې ستړي ستومانه، د هغه د زړه اواز یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی، چا راته ویل جانان دې تور دی، او ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. نو ته فکر وکړه چې په دې ټپه کې یو کتاب محرومیت او درد پروت دی، چې دا یوه نه ده، دې کې میلیونها جنکۍ داسې شوي دي په بدو کې ورته ورکړي، په هغه کورنۍ کې ټول دښمنیان هغه جلکۍ سره شوي دي. هغه جلکۍ آواز کوي، وایي زما قاتل لالا ته وایه ته خو آزاد شي، زه بندي تر عمره شمه، نه یې د پلار کره پرېږدي. دونه دښمنۍ په دښمن په سترګه ګوري په هغه کورنۍ کې چې ټول هغه زحمتونه، دردونه، هغه څه چې دوی سره هغه د دښمنۍ هغه احساس ده، هغه ټول په دې باندې وباسي، ټول قصور د دغه جلکۍ نه وباسي چې دا هیڅ ګناه نه لري. څومره سخته ده،
او یا په بدل کې چې ورکی چې دا آرامه ده هغه نارامه ده هغه څه چې هغه سره چلند کېږي دام کېږي دا څه رقم دا څونه سخته ده دا خو م ټول تاوتریخوال دی چې د ښځو په وړاندې کېږي د جنکیو په وړاندې په افغاني ټولنه کې کېږي دا یعنی سلسله یې ډېر پراخه ده ډېر زیات په عادي خبره دا صلاحیت په کور کې ورته نه ورکوي دا کم بخت مزدور ده او ستړي ستومانه به نه څوک د صحت پوښتنه کوي نه د څوک د خواهش په زړه باندې نشي کولی چې یو جوړه کالي واخلي د دې حق نه ورکوي څومره سخته ده اته ډوډۍ چې دوی خوري هغه اول ډوډۍ نارینه ته ورکوي بیا آخر کې ماشومان ته ورکوي بیا آخر کې کپاس شو هغوی بیا ښځینه باید استفاده څومره سخته ده
بله بله ډیره زیاته مننه اغلې امیل زو زمونږ اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه دي ل دوی څخه به پوښتو چې څه نظر لري سلامونه مهرباني وخت مو په خیر
وعلیکم السلام څنګه ښه په خیر هم کاران ښه دي ژوند په خیر دي
مننه ژوند دې سه مهرباني
دلځانو سپورتم په ځاله چمن سلام تاسو سره یو غوښتنه نیم شریکوم بیا پر موضوع خبرې کوم
مهرباني
یو به دغه د ټال او ټال خپرونه مستد په ژوندۍ بڼه کې ډېر زیات په خوشحاله سو او یو دغه د ورکسو اجزانو خپرونه په خوا د پنجشنبه په ورځ لس بجو تر لس نیمو بجو پورې و نن نه ولا چې دغه معلومات کوم راکې او بل دغه زنګ چې موږ ورته وونه خو زنګ تاسو راته وی ټلیفون پر موږ ولي وکې کې موضوع را تر وشانه ک
بله کورنۍ ته تاریخواله زمونږ د نننې خپرونه موضوع ده
باید څه چلند وسی د میرمنو سره باید څه چلند وسی اول خو باید مکتبونه او پانتونونه الهاتي دا خو د ډیر څه چلند باید وسره وسی د میرمنو سره باید تخریوالي وسره ونسی ظلم ونسی وسره بلیا
مهرباني تاسو आवाज موږ سره شته
وکه نو داغه ما د پښتنو جوابونه د خیر راکې ملمنو تم سلامونه وایم ډیر ښه شایسته
خبرې وکړې ډیر زیاته مننه ورزو زمونږه ابل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خمو سره واصل پاتې شو دي سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
السلام علیکم فرجه خور سلامونه قبول کړ څنګه په خیر یا
مننه ژوند سي مهرباني
مننه ابل رور خزانه کې ماره چې زم محمد اشرف اقدو سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړم
مهرباني
مننه خو دا یو خبره چې زم برته د موضوع څخه تر مخه دا خبره سره شریک کوم لکه دا غوړور شواله دا د ورځې د 12 بجو یعنی د جمعې او د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په ژوندۍ باندې دا خبرونه درلوده چې هغه وړاندې خور پر مخ باندې د خبرونه وړله نو اکثرات خلګو تاسو رنگونه ول او ډیر چې زموږ د افغانانو لپاره دا ډیره یو بس د تفریح خبرونه او ډیر خلک په خوشاله وي چې دا به په لاسه او بل وسره په څنګه کې خو دا تاسو پر خوالې چې دی دا په حقیقت سره په کورنۍ کې چې اوی یاندي په اصلاح باندې دا سره غلي دي چې وایي مخکې چې یو خپل د پاتیر نظامو کې جنگونه و یعنی هغه دوه نزور نه غواړي لکه د کورنۍ تاریخواله چې دی نو باید چې سړی په خپل کور کې د یو خورکی او د زنانو سره کاغه خوري کومورې کومېرمن دي دا غو سره ډېر سي چالان و کې ډېر څه ژوند سره و کې زموږ ټول افغانان او بل سره په څنګه کې د خوندو اغه ایلی ورمانونه چې دی اغه مکتبونه باید لاسه نو باید چې دا تاسو ریخواله په کورنۍ کې نسیره امنسته او یو بل خبر سره شریکوم خورې چې دلته زموږ سره ملګری دی لکه چې ولاو کل ځوان تاسو سلامونه وای نور نه دا ورته وخت نه ځای کوم
علیکم سلام ډیر زیاته مننه خو رسول الله مننه ورزوز موږ بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل پاتې شوې ده سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
وعلیکم السلام احمدی خور سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو تعالی دیو کی چروغ
علیکم سلام مننه ژوند دې سي مهرباني مننه ژوند دې سي مهرباني د خبرونو موضوع متاثر حتمان اوریدلین او مهرباني وکوي
الا د خوشاله ک خورجانی یو سلام امر اشرف تاسو ته وایم واکان خورجانی لکه اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه کورنۍ تاسو تاوتریخوالی خورجانې بېلابېل ډولونه لري، لکه مخکې خور کې اشاره وه په بدی کې خوندې ورکولې، نو قرباني بیا هغه خور مثال اوس خو د نیکمره خورجانې هغه مشکلات حل شوي دي. خو ځینې دغه د خورجانې عنعنات زموږ په کلتور په دغه کې خورجانې په افغاني ټولنه کې هغه دغه دي چې مثال څوک خپل خور ورکوي که خپل لور ورکوي، خورجانې دغه غالک دغه ته نه ګوري، انسانیت او اخلاق او ژوند او زندگی ته نه ګوري، فقط په پیسو پسې ګرځي. خورجانې هغه سړی ته د خپل لور او خور ورکوي، خورجانې چې مثال د خور په بدل کې هغه ډیر پیسې ورکوي، دغه ته نه ګوري چې پیسې زه څه کوم چې سبا زما لور مثال د خبرې راته جاړي یا مثال.
بله زمونږه اوریدونکو دي چې په خبرونه کې مونږ سره وصلي کې او د خبرونه د موضوع تړاو خپل نظریات مونږ سره شریکي. اوس هم زمونږه بل اوریدونکو اړیکه نیولې ده، له دوی به هم پوښتنه چې د خبرونه د موضوع تړاو باندې دوی څه ویل لري. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
الله دې خوشاله کوم احمدي خور ما اړیکه کړه، څه خدای پاک دې چې دا وار موږ ختمي.
مهرباني مهرباني.
ما ویل خورجانې مال باید کورنۍ که مثال پلار خپل لور یو ځای ورکوي، خورجانې یا یو ورور خپل خور ورکوي، باید دی دغه ځای وګوري چې ته ور دغه ځای سم دی، دغه هلک په نشي توکو اخته دی، مثال نشي کوي نه کوي، د ده ناست ولاړه د چا سره ده. خورجانې زما خپل د افغان په صفت د ځوان په صفت باندې پر ټولو کورنۍ باندې دغه غږ دی چې تاسې داسې مه کوئ چې د پیسو په بدل کې خپل خوندې خپل لورانې قرباني کوي. که څنګه یو انسان خورجانې پیسې نه لري، مسکینی پروانه کې یا مسکنت دغه نه دی، عیب نه دی، خورجانې غزاد دی دغه کې چې مثال دغه انسان څنګه انسان دی، سبا خدای نه خواسته د ازما لور یا د ازما خور را تجار هغه ګټنه کوي. نو ځینې دودونه دي خورجانې چې مثال دغه اکثر افغانان خپل نظام د خوندې دغه تدخ کړي چې تاوتریخوالي سره مخامخ شي. او دوم خورجانې یو خور وس کولای شي که خاوند بد ورسره کوي، که ورور بد ورسره کوي، که چېرې اغه د کورنۍ ارغه خورجانې تاوتریخوالي ورسره کوي، زما پر خوندو دغه غږ دی د ورور په صفت باندې چې اوس الحمدلله د افغانستان په هر ګوټ کې د غسته خورجانې قاضیان سره مثال د خبرې ولسوالان سره یو خور کولای شي چې یو قاضي ته خپل شکایت وکړي چې قاضي صاحب زما سره یاد از ما خاوند ظلم کوي، یاد از ما مور پلار ظلم را سره کوي. یعنی خوند د خورجانې په دې کې هیڅ شرم نه کوي، دا د شرم نه دی، اسلام خوند ته حق ورکړي د خورجانې د کتنګ حق چې یو نارینه لري په ټولنه کې، دغه سیمه اسلام مبارک دین یو خور ته حق او حقوق ورکړي د خوند د ځان ته پیغور نه غوښنه چې زیر ز قاضي ته ولات سم یو سوال ځا شکایت وکړ، دا زما د پاره شرم دی، هیڅ شرم نه. خورجانې ان شاء الله زه په خپل حکومت باندې باور لرم چې دغه خور غور به دوی وکړي، خامخا به دغه مشکل حل کړي. خورتي
ډیره زیاته مننه کوم تاسو دې ژوندې وي. اغلی امیل، زمونږ د اوریدونکو نظرات هم تاسو اوریدل او ډیر شمېر مورد ته دوه مشوره درلودله. یو مسله دغه د کورنۍ لورې د ښځو بس ماتره شو چې په ډیری مورد کې د ښځو لورې پر ښځو تاوتریخوالی کیږي. رښتیا دغه څومره د تاوتریخوالی اصلي منبع ده؟
واقعا دیتہ ډیر خلک کم توجه کوي، اما هغه تاوتریخوالی چې میرمن د میرمن په مقابل کې دی زیات دی. یعنی هغه میرمن چې په خپل کله چې واده کیږي په خپل کورنۍ کې د خسرانو د خوانه کوم ظلم او تعداد چې دا هلته ګوري او زغمي او هماغه سره بالاخره لویږي او ماشومان راوړي، ماشومان لویږي کله چې دا انګور راوړي، هر هغه څه چې دی باندې تیر شوي دي، تاسو باور وکړئ چې کله دغه جلکۍ هیڅ مستحق د دغسې یو برخورد هم نه دی. همدا کوم شرایط چې په دې تیر شوي دي، هغه برخوردونه، هغه ناوړه برخوردونه په قصد ډول په عمدي ډول غواړي چې د هغې په مقابل کې لګي همدغسې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې اوس په دې کې نه نارینه ملامت دی او نه د کورنۍ نور غړي، چې دا په خپله غواړي په اندک خبره باندې د هغه په یو وړوکې اشتباه باندې دومره لوی غوغا، دومره غلط برخورد، دومره ورباندې ظلم، دومره ستم، دومره د هر څه نه محروم کول، مور کور ته نه پرېښودل، که چا سره ښه وضعیت ورسره وکړي، هغه سره جنګ جګړه وکړي چې ولې دې سره داسې وضعیت کوي، یا مثلا د کار په وخت کې څومره کارونه چې باید تقسیمات شي هغې باندې دومره بوج چې نه د هغې صحت ته پاملرنه وکړي، نه همداسې چې په دې تیر شوي دی همدا کړنې په دې باندې عملي کوي چې دا سم نه دی. یعنی دا ډول برخوردونه، دا ډول تاوتریخوالی اکثرا زیات زیات په کورنیو کې لیدل شوي دي، او ټول دغه د کورنۍ هغه ذهني ناروغۍ چې د فامیل ټول کدی یو بل سره دغسې برخوردونه کوي، موږ تاسو دا سیریالونو کې هم ګورو نو داسې نه دی چې یوازې دغه اغیز په دې ناوې باندې وي، اما دغه اغیز په ماشوم دی، په نارینه وو دی، د کورنۍ په ټولو غړو باندې دی. دغه فضا دومره هغه کېږي، خشن کېږي، دومره را خوشاینده کېږي چې هغه خوشحالي د کورنۍ نه بیخي فرار کوي. هغه ډوډۍ چې به په مینه او محبت وخوړل شي، هغه ناسته ولاړه وشي، هغه برخورد نه، هغه ټول به عزیزي، هغه کورنۍ په ټولنې دپاره ډېر ناروغ او ډېر نیمګړی تقدیم کېږي. بیا همغه اولادونه هم داسې کېږي، دا سلسله په سلسله ادامه پیدا کوي.
مننه آغلي امیل. آغلي دهقان موږ سره د تلیفون پر کار خواصله پاتې شوې ده. آغلي دهقان، یو مسله دغه په کورنیو کې ډېر شمېر نارینه دي چې اوس بیکاره دي، د دوی بیکاري څومره د دې لامل کېږي چې تاوتریخوالی په کورنیو کې زیات سي؟
دا یو څه د نارینه چې اوس بیکاره شوي دي، بخصوصا کسان چې دفترو کې به کار کوه او ما ډیری وخت به له کوره د باندې وو، نو اوس چې بیکاره شوي دي دا طبیعي ده چې کور کې ډېره بدخویي کوي. او د تاوتریخوالي یو لامل همدا ده چې
بله
د نارینه وو بیکاری ده چې په اوسني شرایطو کې د افغانستان په اوسني حکومت کې بخصوص ځوانه طبقې ته کار کم ده. د همدې لپاره ډیری وخت دغه نارینه د کله چې بله لاره نه پیدا کوي د خپل د زړه د سپکولو لپاره، نو فکر کوي که زه تاوتریخوالی وکړم نو دما د زړه به ارامه شي، نو دوی مثلا غالمغال کوي، کور نسی کنټرول کولای. نو فکر کوي چې زه غږ پورته کوم، دا به د ما په ګټه یا به د ما د کورنۍ په ګټه وي، خو دې ته یې پام نه ده چې دغه مشکل لا هم زیاتوي، مشکل لا هم لویوي. دقیقا بله، دا ډېر اغیزه لري، ډېر تاثیر لري. او اوسنی شرایط کې د ځوانې طبقې په بیکاره کېدل یا د کورنۍ د تاوتریخوالو لامل همدا ده.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ ساغلی دهقان. د تلیفون پر کرښه زمونږ اوریدونکي هم دي چې له دوی څخه به بیا هم پوښتو چې دوی د خپرونې د موضوع تړاو څه نظر لري. سلامونه، مهرباني، ازادي راډیو ته بخیر راغلې. مهرباني. علیکم سلام. مهرباني. بله، او بخیر که دغه ستاسو موقعیت لږ بدل کړي تر څو موږ ستاسو غږ په سمه توګه باندې واورو. مهرباني. آواز خو سم نه ده. خو مهرباني، مهرباني،
مننه. تاسو ښه موضوع تعصب کړی ده، ښه ده. خو یو داسې مهم او د وطن نیمایي نفوس ته سی باید لاغو سره موږ ښه وضعیت وکړو او د دوی پر مخ مکاتب وشان خلاص شي، او کورنۍ تاوتریخوالی باید له دوی سره ونه شي، ځکه په کور کې اکثر د وختو کورنۍ تاوتریخوالی چې پېښېږي ډېر وخت د ښځو ته خپل مابین پېښېږي. یعنې د خواښې وو او نرور دلته زموږ په وطن کې اکثر وخت رواج دا ده چې د خواښې وو او د نرور ترمنځ اکثر وخت مشکلات پېښېږي. خو بیا هم څه نا څه د کورنیانو د نارینهو ترمنځ هم پېښېږي. نو ښه خبره دا ده چې اول خو ښځې په خپل مابین کې ګزاره سره وکړي، خواښې باید د نرور سره مشکل نه کړي، جوړ پر شانو باندې دا ونه ورته ولري چې دا دې وسوو، دا دې توک کړو، دا دې مات کړو، ولې د پلار کره تللي، زموږ د اجازې تللي. او نارینه هم باید په دې کې منځګړتوب وکړي، و دواړو طرفو ته، که زوی یې هغه باید مور ته نصیحت وکړي، او که میړه یې و خپلې ښځې ته وکړي، او ټول خلک باید په دې کې ستر رول ولوبوي. او باید په بدی کې ښځې ورنه کړل شي. الحمدلله اوس خو د اسلامي امارت دا امر داسې په بدی کې ښځې منع کړي او دوی ته میراث ورکوي، او په بازارو کې دوی ګرځېدای شي. دا خلک داسې اوازه اچولې ده چې وایي دې محرمه نه شي ګرځېدی. په ټولو ښارو کې ښځې الحمدلله ګرځېدای شي، بې محرمه یې موږ دي، نو ګرځېدای شي. البته په اویا کیلومتر کې که چیرې یې بیا خامخا محرم ته ضرورت لري، نو په ښارو کې موږ کابل ته تللي وو، ډېرې ښځې ګرځېدې، په دفترو کې کارونه کولای شي. نو دا سی ډیر مشکل هم نه ده، خو بیا هم نو باید پر دې باندې ترحم وکړو. او زه محترم یم، مېلمنې څخه مې دا پوښتنه او سوال ده چې په سارا کې چې ښځې چې هغه ډېرې له کړکېچو له مشکلاتو سره مخ کېږي، د هغو دپاره دوی څه کارونه کولی شي او څه پیغام پرېښولی شي؟
بله ساس آواز موږ سره سم نشته، متاسفانه آواز سم نشو اوریدلی. بله
السلام علیکم.
علیکم السلام مهربانی، وخت بخیر. از دیر ریده
خیر لسه خورجان دغه تاوتریخواله چی دی وسم کم کم ستا ولیده پا دغه کورانی اگه که کورانی چی پا دغه کورانی کم ستا چی بس دغه هر څوک چې بچیان ولري معنا دوه و درې و څلور په یوه سره کې باید زندګي ونی کړي، ځان ته خپل هر سړی خپل کورنۍ جلا کړي، نو دا به سره راکم شي دغه خوشینات.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی امیل، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرو هغه دا ده چې یو ښځه که بله ښځه حمایت کړي ملاتړ یې وکړي، تا څومره د دې لامل کېدلی سي چې دغه کوم تاوتریخواله چې دوی سره کېږي اول باید له دوی څخه پیل شي چې دوی له منځه یوسي، تر هغو بیا کورنۍ ته مسله راځي شي، یا په نړیوال البته په د ټولنې په کچه باندې چې په ټولنه کې باید دغه تاوتریخواله نور له منځه لاړ شي، پیل یې له خپلو مېرمنو څخه کېدای شي؟
ولې نه، که مېرمنې وغواړي دوی کولی شي. دغه خوشبختي چې دی د انسان په حقیقت کې خوشبخته دی، خو دی نه پوهېږي. که دی پوه شي فورا خوشبخت کېږي. که دوی وغواړي نیت اراده ولري چې یو بل ته احترام وکړي، دغه متقابل احترام وساتي، د هغه تر شا باید خبرې ونه شي، ځکه چې کله چې دې ته رسېږي دا پې خفه کېږي او ګیله ورته راځي، او بالاخره بیا تا وویلې ما وویلې. هغه بهتره ده که چیرې کوم اشتباه هم ولري، دوستي باید ډېر په یو ښه لهجه باندې په یو ښه طریقه باندې هغه متوجه کاندي. اما زیاتره هغه ښځې چې علم پوهه لري په دې ټولنه کې دغه ستونزې کم دي، او په هغه ناپوهه ټولنه کې ډېر مشکلات دغه کورنۍ سره بیلوي، د کورنۍ دښمنیانو ته دا خبره رسېږي، و خبره ډېرې ګټې خبرې و روابط قطع کېږي، چیز په ګټه نه ده. هېڅ که هر څومره موږ که خپله هڅه وکړو چې نورو ته احترام وکړو، او دغه واړه واړه خبرې چې ډېر ترنه لوی لوی خفګانونه پیدا کېږي، دا په خپله انسان کولی شي چې له منځه یوسي، دا په خپله کولی شي چې په مینه ژوند وکړي. دا ژوند خو ډېر کم دی، دا باید د مینې سره د محبت سره یو بل ته، کله چې یو څوک چا ته مینه ورکوي مینه ګوري، او که چېرې غواړي چې د هغه نیمګړتیاوې را په ګوته کړي، او بیا هم په هغه شکل چې د هغه تر شا دا خبره وشي، او بیا هغه وغز ورته ورسېږي، طبعاً هغه اړیکې هغه دوستیان ټول له منځه ځي. هیله من یم چې مېرمنې خویندې چې ماشاءالله زیاتره یې په دې خبرې باندې پوهېږي، او دا په دې ټولنه کې اوس بیخي کم دی، زیاتر د نورو شیانو نه ستړي ستومانه دي، خو دغه برخه یعنی هسیم خو ډېر ستړي دي. خو که چېرې یو بل ته محبت ورکوي په روحي لحاظ، یعنی هغوی ته یو روحي ورکوي ښه ژوند ته، دا به ډېر ښه وي. دا به محبت خپرول په یو ټولنه کې، خوشحالیانې خپرول، دا د انسانیت د اسلامیت یوه ډېره لویه برخه ده.
ډېره زیاته مننه. اغلی دهقان، په وروستیو کې به ستاسو نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې کورنۍ تاوتریخواله دې وګرځېږو، او تر څنګ دغه پوهه څومره د یو خوشحاله کورنۍ او ټولنې سره مرسته کولی شي ترڅو تاوتریخواله دې له منځه یوسي؟ مهرباني اغلی دهقان، مهرباني.
لکه څنګه چې مخکې اغلی امیل په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله، پوهه دقیقا د یوې ټولنې لپاره ډېره اړینه ده. عامه پوهه وایي، پوهه که هغه د نجونو لپاره وي که د هلکانو لپاره وي ډېره مهمه ده. او افغانستان لکه څنګه چې معلوم ده یو جنګ ځپای هېواد ده، تعلیم برخه کې ډېره پام نه ده سوی، یا هم اوس ځینې ستونزې شته چې امیدواره چې دا ستونزې به ډېر زر حل شي انشاءالله. او زما په پای کې غوښتنه مې همدا ده چې زموږ ټولنه کې د مشرانو خبرو ته ډېر غوږ کېښودل کېږي، په بخصوص په لرو له ښاره وتلي ځایو کې چې هغه ځایو کې تاوتریخوالی تښته زیات وي. نو مشرانو
ډېره زیاته مننه مننه ژوندی سي. اغلې دهقان د خپرونې وخت نور موږ ته اجازه نه راکوي تر څو خپله خپرونې ته ادامه ورکړو. ډېره زیاته مننه.